بوچا کو نه وینیتلی او بیا پلار می خدای وبخي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغې ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسفزی ډېرې پېژندتون کې هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سر خون کې پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته هغه خون کې چې بیا پټ شو د خون کې نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه را سره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول ټول کلونه ټول ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ و ښه یې ډېر و ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنسب سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لیخ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستانو په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا طبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبیې ته لاړم کانکور هغه وخت کې و ما کانکور ورنه کړ زه اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی هغه وکیل شده شوره د دشتیرچی د ون نه نو کانکور ما ورنه کړ زه بیا راغلم حبیبیې ته حبیبیې کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و زمونږ د برخې ډېر 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 ښه سړی و ډېر مهربانه سړی و او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه و څوارلس مضمونه و هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسم د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم بیا زه اول نمره پاتې شوم بیا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبي کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادیږي چې داود خان راغی زمونږ چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نیټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه لاړه ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار طب پوهنځي کې زه د 15 کالو م چې په افغانستان کې ولسم کې ماغه وخت یم چې په افغانستان کې جنگي اعلان شوه د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شیر کتاب چې نه نو چاپ شوه ما یديږي ما شیرونو په یو کتابچه کې لیکلیو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته مونږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څورته وي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویسه وو د ډاکټر سیب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې دا هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې دا هغه کتاب وو دا هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زاله کومه او زما په خیال سره 400 افغانۍ وي 400 دیرش افغانۍ وي 500 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ما ته ومنل شي ما ته راکړل شي او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتابو هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته دا جایزې په پیسو باندې
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې و د کلمو شعر ویل پیل کړی دي
او اولنې شعر چې ده هغه ما په ډېر وړو کوالي کې ویلو زه په ګران باندې لاسو کالوم چې ما اولنې شعر وې د لاسو یو لاسو کالو و ما د لاسو کالو ما او دا شعر نور څه بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خوري او بخیننګ یو سبزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څنګه مشهور هغه ډرامې لیکلي شعرونه به لیکل کیسې به لیکلي نو زما یادی دي زوړو کې هم کله چې پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیک په بیا به په لوړ غږ باندې په خپل ویل لسته وایو به زمونږ هغه وخت په ګوزبګا کې کور زده ډیر وړو کې ومه غالبا څلور کالو به ما خو چې پلان مې کله د خپل شیرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما د یاد نه یادول دا هغه ماته یاد دي لکه یو شیر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمه د لر بنو ده دا یو بند نیم بندې ماته یاد دي نو اولنې شیر ما په څلورم کې وې بیا غي نرسته زما د ام یديږي چې منګه د ملنګ جان به خوده او بخیل داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې نو زه یالته یو وډه بګي و نیو دیوال غنیو پاغي و درولم نو ما خپل سیرو هغه مشاعره ته رښتین سیب دی خوده او بخیل هغه مرته راغلی او رښتین سیب هغه وخت نه کور جوړ کړی په 200 کې د کامل ول سوالی په 200 کې بیا موږ د ګرمۍ ډوړی لاله تلاړو او غالبا خادم سه خدای دې وبخي خدای په جنتونو کې هغه تشریف راوړل او هغه راغلی نو ول کولی نه ماشینو لیکل زه په دریم کې مو چې پلار مې خوري وبخي هغه د اول لپاره موږ کتاب راول چې دا ول ولې د هټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلي کې هټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پوه شو لیکن هغه کتاب ما ټول ولست نو دا ورکواله او دا ورکواله شاعري وځم
د خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولست دوام بیا په ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو او د دې پنجابي شاعر بولیشا به چې کله ارواوی پیدا شوي ول خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړي هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوي چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره و یا کلکه دویمه نمره اولنې نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرځه ته کرځي سیب د ترزو مورې غالبا چې د امریکای و هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په 130 باندې راتلل، 130 نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، 256 وې غالبا زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشول، او بیا مونږ مهاجر شو. منګ بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو؟
نه نه، ما پی سی بی اول کال لوستې وو. زه په اول لومړی کال مې وو ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې
bale
په هغه وخت کې کوټه و شو. بیا موږ راغلو، بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې دی، او دشته چې بار پوهنتونونه ډېر ښکلي وو، ډېر ښایسته وو. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو، د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو، ډېر ښایسته وو. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو. خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې دپاره، او بیا بی بی سي ته راغلم، بی بی سي پښتو څانګې ته. هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې. نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې دوه کاله غالبا بی بی سي سره وم، نو بیا ډاکټري پاتې وه زمونږ. نو بیا زه جرنلیسټ وم. بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وم، خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاو. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغل. په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته بهیم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي، او خدای نه ماتي. هره شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یم، او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د 10 کاله که 30 کاله وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي دپاره لیکلې وي، او ټولې په څه باندې لیکل شوې وي؟ په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوي وي. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي 15مه کلیزه وه، لسمه کلیزه وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تړاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربه زومه. نو دا غزینه خخته کې خوده لښول، هغه تیګه د بنسټ کې خوده لښول. دا اړیکو بیا وروسته نوې کور نوې جون راغې. په دې منځ کې ما هغه ډرامي وکړلې د یو ان جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري دی، خوک سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زومه. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس یې خدای وبخښي، هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوي او روپ دی، خدای لوي هغوی دغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیږل، او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول او د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې، کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی، او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې او په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د الکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژي په منځ کې، نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل، په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پوښتې باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده، چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلې هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه، بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوي وي، ورسره زه خپلې د ورځې چې کمی لیکنې کوم، لکه امپلسیو لیکنې، چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کمې ریډیو نه واوري، یا کم خبرې، په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخواته ما په ژوندانه کې زه د ساينس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساينسي هم کافي لیکنې کړې دي، او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا جبه د ساينس دګر تن نه وزي ما فلسفي لیکنه کړي دي او په لسکونو لیکلي دي.
ما غوښتل تاسو څخه پوښتنه وکم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختي است، یعنی رسمي دنده مو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري. لا هم
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یو ځای سړی اخته شي بیا په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناست یې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناست یې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناست یې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو ول چې ساينسي لیکنې مو کړې دي، په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي، یا مو کتابونه ژباړلي دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلي. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم، او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي، و چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خالونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته دي کنه، مونږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زرا وش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوانی، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما، یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی ما. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی، نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سي ورځې دومره کومه ستړی کیدل. نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي چې لیکنې کو شعر نه ځان نشم خلاصولې، ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شعر ماته، زما زلو غواړي چې شعر ولیکم، زه بیا شعر لیکم، لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د لویو اوږدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی ژوند پریښودلو او روغتیا پریښودلو او پیښو لاله مهلت راکړه، نو کېدای شي چې
شاو به ربان زمان سترګو بل واخلم جانا سما مد فرکر سر گو دے ہر وقت دے دل کب ما و جانا زما مد بر قرار رشا مربان زما ساد سر گو بلا بخنا ما جانا زما مد بر قرار رشا مربان تپ جفا خوشحال سے وفا در سر تو لو مرکب ماں و جانا سما بدل کرار رشا لقد پڑی ول پول خر متونا جانا سما بدل کرار رشا مربان سما ساد سر گو بلا وخلما جانا سما بدل کرار رشا سر گو کسم نخرم سمر چستر گے غڑوں تا یادو ماں و جانا سما بدل کرار رشا
کرا درا شاہ مہربان سما بدل کرا درا شاہ مہربان سما بدل کرا درا شاہ مہربان سما